کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي.
طالبانو ځواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایئ، پخوانۍ خبره خلاصه ده.
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ د طالبانو له حکومته غواړي چې د ځمکو د غصب او شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي، خو طالب چارواکي وایي په دې برخه کې جدي دي او ټوله غصب شوې ځمکه به بیرته راوګرځوي.
دولتي مځکه غصب دي، هغه راتلونکي کیسه محاکم څارندوالۍ جوړېږي، د هغو تصفیه وسي. او درېیم، که د ملکي خلکو مځکه غصب شوي، د هغو باید محاکم شروع سي او د عریضې په صورت کې باید پوښتنه وشي.
سمیع الله په غزنی ښار کې تابوت جوړوونکی دی، وایي کاروبار اوس سوړ شوی او غواړي بل کار ته مخه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د نور بس دی د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. زما همکاري وړاندې کوي. څه باندې 2 لک افغان ښوونکو بېلابېلو ادارو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې. له افغانستانه د خلکو د ناقانونه او په قاچاقي ډول د کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې پارولې دي. په یمن کې حوثي غن وایي چې د سعودي عربستان پر ځینو اهدافو یې بریدونه کړي دي. سباندی 2 لک افغان ښوونکو له روان بشری بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو مراجعو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. ښوونکو په دغه لیک کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غوښتنه کړې چې په اوسنیو سختو او حساسو شرایطو کې دوی ته معاشونه ورکړي. په لیک کې ویل شوي چې چارواکي باید د تعلیمي نظام د سقوط د مخنیوي لپاره نیک او جدي ګامونه واخلي. ځینې ښوونکي وایي چې د کورونو کرایې نه دي ورکړي او اکثره د پیسو نه درلودو له کبله د کرایې موټرو پر ځای ښوونځي یو تپلی دی. په همدې حال کې پروند طالبانو د مالی وزارت اعلان وکړ چې ټولو دولتي کارکونکو ته به د درېو میاشتو پاتې معاش پرې وځای ورکړي. له افغانستانه د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د یو شمېر ادارو اندېښنې راپارولې دي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونو افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده، خو طالبان بیا له خلکو غواړي چې د دوی له لوري ورته کومه ستونزه نسته او په خپل هېواد کې پاتې سي. په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې لمړ کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 د کال په نومبر میاشت کې 6 کلنه افغان ماشومه مدینه حسیني وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. د اروپا محکمې اوس پریکړه کړې چې د مدینې د بشري حقونو سرغړونه سوې او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته 40,000 یورو غرامت ورکړي. په یمن کې د ایران لملاتړ برخمن حوثي یاغیان وایي چې په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هېواد کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حوثیانو پرون شنبه وویل چې دغه بریدونه یې د 400 بی پیلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونو یې په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او 9 نورې د یمن په خاوره کې ویشتلي دي. د سعودي عربستان د تیلو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هېواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د روانې میاشتې پر 8 نېټه هم خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 د کال په شان بیا د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه وکړي او بیا هم په دروغو ادعا وکړي چې اوکراین ملامت دی. ښاغلی بلینکن چې څو افریقایي هېوادونو ته په سفر وتلی دی، په سینیګال کې د خبرو پر مهال د مسکو اقدامات غیر عادي وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په دې اړه اندېښنه لري چې د امریکا اروپایي متحدان له واشنگټن سره په دې برخه کې دواړه د مسکو اقدامات څاري. ویل سوي چې د روسیې نږدې 1 لک پوځیان له ټانکونو او توپونو سره د اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای سوي دي. یوه چکی ماډله چې په 2019 میلادي کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په پاکستان کې په 8 کاله باندې محکومه شوې وه، وروسته له دې چې روانه میاشتې برات ترلاسه کړ خوش شوه. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه ټویټ کې وویل چې په اسلام آباد کې به د چک سفارت د تیریزا هولوسکووا سره مرسته وکړي. هولوسکووا د 2013 میلادي کال په جنوري کې د لاهور په هوایي ډګر کې هغه وخت ونیول سو چې پولیس یې په بکس کې نږدې 9 کیلوګرامه هیروین وموندل. دا د متحده عرب اماراتو له لارې آرلاین ته روانه وه. د 25 کلنې ماډلې چې ادعا یې کړې کوم بل چا د دې په بکس کې مخدره مواد ایښی دي، د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې په 8 کاله او 8 میاشتو باندې محکومه سوه، خو په روانه نومبر میاشت کې د لاهور د استیناف محکمې هغې ته برات ورکړ. او د پولند چارواکي پر بیلاروس تور پورې کوي چې پناه غوښتونکي هڅوي چې له پولیس څخه یې پولند ته واوړي. د پولند دفاع وزیر ماریوش بلاسچاک پرون ویل تمه لري چې په پوله کې به بد وضعیت پای ته ورسیږي، خو بیلاروس وایي چې د پولي وضعیت کړکېچن دی. د پولند دفاع وزیر زیاته کړه دې حقیقت ته په کتو چې ستونزه به میاشت میاشت نور هم دوام وکړي باید ځان چمتو کړو.
خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې کوي. معید یوسف له جیو نیوز سره په مرکه کې ویلي لا اړتیا نشته چې دوی پاکستاني طالبانو سره مخامخ کېني، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ډاډ ورکړی چې دوی د دې خبرو د بریا لپاره هڅه کوي. تر دې مخکې طالبانو ویلي چې دوی د پاکستاني حکومت او طالبان تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول مخته وړی، خو د چا استازولي نه کوي. دغه خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو موقت اوربند هم ټینګ شوی چې د دسمبر میاشتې تر 9 پورې به دوام کوي. دواړو لورو ویلي چې په دې موده کې خبرې مخته وړي او کېدای شي چې دغه اوربند وغځیږي. جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي له پاکستاني طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو حکومت د دوی استازولي کوي. معید یوسف له جیو نیوز سره مرکه کې وویل له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوي او روانې دي.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایئ، پخوانۍ خبره خلاص ده، موږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا بګور.
خغلی یوسف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی خپل دریس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکوي او بیا یې هغوی پاکستاني طالبانو ته رسوي وویل له لومړیو دا بهیر په همدې توګه پیل شوی. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا تور هم پوری کړی چې ګنه اوس د پاکستاني طالبانو یو شمیر غړي او کورنۍ یا افغانستان کې اوسېږي، خو هغه ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ورته ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان وګواښل شي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنه دوی د پاکستاني طالبانو حکومت ترمنځ د پاکستانیانو د استازو په توګه دا چاره پر مخ وړي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی منځګړي دی او د هیڅ استازولي نه کوي.
موږ استازولي کم نه کوو، موږ دیو د پاکستان حکومت ترمنځ منځګړتوب کړي او د دوه ټولو په ګټه د سیمه کې سوله ټینګې شي او جنگ پای ته ورسي. د استازولي موضوع خبره سم نه.
پاکستان له لومړیو د اتور پورې کاوه چې ګني پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي، خو د جمهوري نظام پر مهال نه یوازې دا چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستاني طالبانو مشران په نخښ شول، بلکې یو شمېر لاستړلي پاکستان ته وسپارل شول. خو برعکس بیا د جمهوریت پر مهال افغان چارواکو ویل پاکستان د هغو طالبانو لپاره چې افغانستان کې بریدونه کوي خوندي او آرام پټنځایونه برابر کړي دي. د مخکینی پر زول شوي حکومت چارواکو دا هم ویل چې د طالبانو کورونه او تجارت یې پاکستان کې دي، او دا پوښتنه یې هم کوله چې دواړه لوري د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. خو طالبانو چې اوس پر افغانستان واکمن دي تل دا تورونه رد کړي او وایي دوی خپل واک دي.
و موریدل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې مخته وړي، خو طالبان وایي چې د چا په استازولۍ خبرې نه کوي. د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو موقت اوربند د تیر میاشتې راهیسې ټینګ شوی. دغه یو میاشتنی اوربند به د دسمبر میاشتې تر نهمې نیټې پورې دوام کوي. دواړو لورو ویلي چې په دې موده کې به یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډله په 2001 میلادي کال کې تاسیس شوې او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې بیا و طالبان واک ته رسېدلي دي. لکه چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني پیل شوې ده، په نسبتا په ټول افغانستان کې هغه حملې او ځانوژونکي حملې چې پخوا به کېدې د تیر حکومت په موده کې درېدلې دي. په غزنی ښار کې سمیع الله تابوت جوړونکی دی. دی وایي که څه هم د طالبانو له راتګ سره یې کاروبار زیات خراب شوی او ورته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دې ښار کې وژنې بندې شوي. دی وایي دلته د ټولو هغو کسانو کاروبار په ټپه ولاړ دی چې تابوتونه یې جوړول. دی وایي چې په دې فکر کوي چې یو بل کار ته مخه کړي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې، کړکۍ او داسې نور شیان جوړوي. سمیع الله په دغه ځای کې د خپل دکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمیع الله تابوت جوړوونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیع الله وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود د هفته 60 دانه 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه هم شاید جوړ نکړم.
نوموړی زیاتوي د تیرو څو کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندې سوي دي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې سوي دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغییر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شیان جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت وایي په هیواد کې د خوراکي او سون توکو نرخونه کنټرولوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې یې ټولو ښاروالیو ته امر کړی چې د سوداګرو لګښتونه معلوم او اجازه ورنه کړي چې هغوی په خپله خوښه نرخونه لوړ کړي. نوموړي وویل په دې برخه کې هڅې روانې دي او تر راتلونکو څو ورځو به دا ستونزه حل شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د خوراکي او سون توکو د نرخونو د کنټرول خبره کوي چې د ژمي له راتګ سره ډېر خلک په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو د بایو لوړی دو شکایت کوي او وایي په دې برخه کې د حکومت هیڅ کنټرول نشته. د افغانستان د کروندګرو ښځو ټولنه وایي هغه میرمنې چې په ولایتونو کې په کرنیز برخه کې کار کوي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر ممتاز سوفزین نن ازادي راډیو ته وویل دا ښځې ډېرې د للون یا خوي د میوې ټولولو او د سبزیجاتو د کرلو په برخه کې په کار بوختې وي. نوموړي وایي ډېرې دا ښځې کونډې او د خپلو کورنیو سرپرست دي او خپلې اړتیاوې په کروندو کې د کار له لارې پوره کولې، خو په هیواد کې له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته یې کارونه درېدلي دي. د دې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له 3500 ډېرې میرمنې د کرنې په برخه کې په کار مصروفې وې چې اوس یې ډېرې له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. تیر حکومت د کونډو او بېوزلو میرمنو لپاره د کرنې او چرګانو د فارمونو په برخه کې کاري فرصتونه رامنځته کړي وو او په دې ډول یې له هغوی ملاتړ کاوه. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 490 افغانۍ، یو یورو 115 افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندۍ کلدارې 1130 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 511 افغانۍ.
او سم یو نړیواله موضوع، په هالند کې تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا د بندیزونو پر سر اعتراض کوونکي او پولیس سره ونښتل. د اخوډ په حق کې شوی په ترڅ کې یو شمیر پولیس هم ټپیان شوي دي. پر هالند سربیره د اروپا یو شمیر نورو هیوادونو هم پرون د کووید 19 په تړاو د نویو لګول شوو بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهدانو نړیوالو اژانسونو په دې اړه راپورونه خپاره کړي دي. جزئیات له اسدالدین اورو مهرباني.
حالان تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا او بعد بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهد وو. مظاهره کوونکو په حق ښار کې پر سړکونو اورونه بل کړل، پولیس یې په ډبرو وستل او اور چیندونکي پټاقې چولې. له دې یو ورځ مخکې د حالان بل ښار روتردام کې هم مظاهره وشوه. پر دې سربیره پلازمین امستردام او بریدا ښارونه هم د ګډوډیو شاهدان وو. په حالان کې دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې حکومت یې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله تیره شنبه نسبي قرنطین یا ټولبن اعلان کړ. حالان پلان لري چې هغه کسان اوس ځینو سیمو ته له تګه منع کړي چې د کورونا واکسین نه دی کړی. پر حالان سربیره د اروپا یو شمېر نور ښارونه هم له څو ورځو راهیسې د ورته مظاهرو شاهدان دي او لسګونه زره کسان له نویو بندیزونو سره مخالفت ښیي. دوی د بندیزونو ضد شعارونه له ځان سره لیږدوي او غوښتنه کوي چې آزاد ژوند باید ولري. پرون په اتریش کې هم شاوخوا 2000 کسانو مظاهره وکړه. دا وروسته تر دې چې د لویدیځې اروپا د هیواد د کورونا د مهارولو لپاره سر له سبا قرنطین عملي کړ. پر اتریش تربیره چک جمهوریت کې هم پرون زرګونه کسانو د لګول شوو بندیزونو پر ضد غږ اوچت کړ. دغه هیواد کې هم سر له سبا په هغو کسانو یو لړ بندیزونه لګول کیږي چې د کورونا واکسین نه دی کړی. په ټوله کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په اروپا کې د کووید 19 مثبتو پیښو ته اندېښمن دی او خبرداری ورکړی چې که په دغې لویه وچه کې بیړني اقدامات ونه شي، تر راتلونکي پسرلي به 15,000 نور کسان هم دغلته په کورونا مړه شي.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیش
دید. ازادی رادیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شدید. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي. د دې بنسټ مشر سید اکرام افزلی ازادي راډیو ته وویل دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کېدو سره شونی دی. طالب چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د دوی په واکمنېدو سره یوه لویشت ځمکه هم نه ده غصب شوې او دوی په دې برخه کې ډېر جدي دي. په مخکنی حکومت کې سرچینو د معلوماتو له مخې د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل رئیس بیا د جمهوریت تر سقوط پورې له کابل ښار پرته په دې هیواد کې نږدې 3 میلیون جریبه دولتي او ملکي ځمکه غصب شوې ده. نور په دې رپورټ کې.
په تیرو نږدې 3 لسیزو کې د وسلوالو او زورواکو لخوا د ځمکې غصب د افغان حکومتونو په وړاندې یوه لویه ننګونه. اوس د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له واکمن حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره یې بنسټیز ګامونه پورته کړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کولو او په ټوله کې د قانون حاکمیت په غښتلي کولو سره شونی دی.
تیر حکومت د پراخ فساد او د مافیایي کړیو د ځواک له وجې د دغه ستونزې په مخنیوي کې پاتې راغلی و. اوسنی نظام ته پکار ده چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي چې تر ټولو مهم د عدلي او قضایي بنسټونو پیاوړتیا ده او په ټوله کې د قانون حاکمیت غښتلی کول دي څو عدالت پلی شي او حق حقدار ته ورسیږي.
د افغانستان د ځمکو ادارې د 1995 کال د کپ په 15مه یعنی نږدې 15 کاله مخکې ویلي و چې د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې 1 میلیون او 3 لک جریبه ځمکه د حکومتي چارواکو په ګډون له 15,000 زیاتو کسانو لخوا غصب شوې ده. هڅه مو کړه په دې اړه د ځمکو ادارې نه تازه ارقام ولرو، خو مسؤلینو په دې اړه زموږ اړیکه سواب نه کړه. خو د مخکنی حکومت د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د مجاهدینو د لومړي پړاو واکمنۍ له پیل راهیسې بیا د جمهوریت تر سقوطه پورې له کابل ښار پرته په دغه هیواد کې 2 میلیونه او 9 لکه جریبه دولتي، ملکي او وقفي ځمکه غصب شوې ده. سرچینه وایي له دې ځمکې له 3 لکه جریبه زیاته بیرته راګرځول شوې ده. سرچینه دا هم زیاتوي چې د غاصبینو شمیر له 40,000 څخه زیات دی چې له عامو خلکو نیولې بیا تر قوماندانانو او آن رهبرانو تر کچې کسان پکې دي. خو سرچینې ازادي راډیو سره د اسنادو له شریکولو ډډه وکړه. سرچینه وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته په دې اړه د څېړنو امر د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا شوی و. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د ځمکو غصب او د ځمکو پر سر شخړې په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼي چې د دوی په باور ډېرې نورې ستونزې زیږوي، لکه د کور کلي او قومونو په کچه شخړې چې کله کله خونړۍ پایلې هم لري، کلونه دوام کوي او د کورنیو د بېوزلۍ او دغه شان د نسلونو د دښمنیو لامل ګرځي. د دغه بنسټ مشر دغه شان وایي دا موضوع د زورواکو د پیاوړتیا او د مافیایي کړیو د رامنځته کېدو لامل هم ګرځي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو 4 تنه اوسېدونکي چې په تېرو نږدې 3 لسیزو کې ځمکې غصب شوي په خپلو خبرو کې هم دا تصویر وړاندې کوي.
ستراتیژیک ځای و، مهم ځای و، یو شخص ځمکه څخه یوړل خو د غصب په زور باندې
دوی غوښتل زموږ ځمکې هم لاندې کړي. خلکو مو مقاومت وکړ، یو نفر شهید شو 5 کسه ټپیان، چې بیا خبره د وخت تر ولسمشره پورې ولاړه.
رئیس جمهور وخت را
برابر کړ، قاضي ته تقریبا 2,50,000 کالاري ورکړي. نو ته جالي وسیقه جوړه کړو، په وسیقه کې داسې ولیکل شو چې دغه موسی خان له طرفه چې ما سلور جی برځمکه خپل ښځې ته په مهر کې ورکړي.
په افغانستان کې د زورواکو لخوا د ځمکې د غصب مخنیوي موضوع هغه ستونزه ده چې د مخکنیو حکومتونو د ډیرو جدي ژمنو او اقداماتو سره سره هم حل نه شوه. خو د طالبانو حکومت وایي د زورواکو او وسلوالو لخوا به غصب شوې ځمکې بیرته دولت او خپلو اصلي خاوندانو ته ور وګرځوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ ټولو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د غصب شوی ځمکو په اړه څېړنې وکړي.
نو د غصب په وړاندې اسلامي مرحله ډېر جدي ده. اول خدای جوام چې اسلامي مرحله غلې یو بل څنګه کم چانه د غصب کړي نه غصبولای شي موږ وړاندې باندې دریغو. او دومره موضوع دا ده چې هغه ځکه چې غصب شوی په تیر کې 2 ډول دي، هغه غصبونه چې دولتي ځکه غصب دي هغه راتلونکي کې محاکم څارندوالۍ جوړیږي دغه تصفیه وسي او نتیجه وي. او دریم که د ملکي خلکو ځکه غصب شوی هغه باید محاکم شروع شي او د عریضې په صورت کې باید پوښتنه وشي.
د خاغلی مجاهد په خبره په دې اړه ټول اسناد له دوی سره موجود دي، خو خاغلی مجاهد دا خبرې داسې محل کوي چې د طالبانو د حکومت د دی وزارت شاوخوا لس ورځې مخکې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د غصب شویو ځمکو په اړه هیڅ معلومات نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ځمکو د غصب په اړه د جدیتوب خبره داسې محل کوي چې همدا تیره میاشت په کابل کې میشتو هندوانو او سیکانو رسنیو ته په وسولی لیک کې ادعا کړې و چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د 2 لس جریب ځمکه چې مخکې غصب شوي په پام کې د جومات پرې جوړ شي. افغان هندوانو او سیکانو په مخکینی نظام کې هم د 2 د ځمکو د غصب په اړه ورته ادعاوې مطرح کړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار بندوال او د دې ولایت سوداګری خونی مسولان وای د پخوانی حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار پر غنداب ولسوالۍ کې د انارو باغونو ته درنه زیانونه اړولې. دوی خپل باغونو ته د اوختو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
د اری د ژغ د رغېدو لپاره نه بلکې د ورانېدو لپاره دی. صدیق الله عرفلاس خپل د کلونو خواري له منځه وړي.
دا ټوله پر دوه ولې دا ګور دا درد اکثره پر دوه پرې کړي څوک په بیخ کې څوک لاندې دا بیا موږ ټوله د باغ سره ایستلي دي ته موږ شي.
د دې د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلونو خواري په اوبو لاهو سوې ده. دی وایي د پخواني حکومت د سقوط په وروستیو میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله یې د باغ زیاتې برخې له منځه تللي چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و ډیر ناوخته دا اوبه رایلاس ولل انار مو په دغه باندې ډیر خراب سولل بیا بل دا بمباری وس ولل شاخونه او شاخلی او د انارو ګرد زریات چې د باغو د اکثر د کار ویسی نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وس ولل او انونه پشکی کې و مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو مش سره نه او کومه کړی دی نه طالبان کومه کړی دی دا باغ تاوان را ورساوه خونه بمبار سول جوالونه مټوله ونړي دلله دا سه مشکلات پیښ ولرنو.
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ ځان منسوي بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانو ناوښتې دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی وایي په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیاتې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر د ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات تاوانونه واوښتل، د چا کورونه سیر سول، د چا د باغو جوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځاینه جوړ کړې و هغه ټوله ونړېدل، په بارونه باندې وسول، د چا کوم درخت چې ټوله زمینی سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خو د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر نصر الله ظهیر وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې شاوخوا څلور زره د انارو ونې او د باغونو د بخار سیستم د وروستیو جګړو له امله زیانمن سوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن سوو باغ لرونکو سره بنسټیزې مرستې وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسي چې څنګه دوی ولې ورپاکې کړي، څنګه دوی پلان ور جوړ کړي. دا سش اصول خو د دوی ولاړې پروشش کال نیمۍ ولاړې، وخت چې دا ولاړې د دې خلکو تضمین د دې یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی، کور په پسې دی. نو زموږ ستاسې د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هره معنا چې باید مرسته وسي، هم غذایي مواد هم نور کومک ورسره وسي چې دی خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي، خپل واله جوړ کړي. خپل خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سکوت پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې سوي چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې له اړمنو او د جګړې له امله د زیانمن سوو کورنیو سره مرستې نه دي کړي، خو له مرستندویو بنسټونو څخه یې په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړې.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ په همدې وخت بیا اوریدل شي.
د نور بسته اونۍ ز خبرونه د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د فضایي چارو متخصصانو په یوه لمریزه منظومه کې چې زموږ له شمسي نظام یو نیم سل نوري کاله لرې ده د سیارو حیرانوونکی حرکت لیدلی. دوی وایي د دې منظومې د ستورو د سیارو حرکت د نورو ستورو د سیارو له حرکت سره ډېر توپیر لري.
د نجوم متخصصان چې په یوې داسې نوې نړۍ پسې ګرځي چې د ژوند کولو احتمال پکې وي، ځینې وخت د لټون په ترڅ کې له داسې دنیاوو سره مخامخ کیږي چې د دوی د توقع خلاف وي. په آسترانومي اند آسترافیزیکس مجله کې د یوې خپرې شوې څېړنې پر اساس ستورپیژندو په دې شمسي منظومه کې داسې عجیب شیان لیدلي چې پخوا یې په هغې کې نه و لیدلي. د دې منظومې د دوو ستورو په شاوخوا کې له درو سیارو څخه دوی یې راڅرخي. دا شمسي منظومه زموږ څخه کابو 150 نوري کاله لرې ده. سیارې له ستورو د قایمه زاویې په مدار کې راڅرخي. دا سیارې د دې پر ځای چې د مځکې او نورو شمسي نظامونو د سیارو په شان د ستوري تر استوایي مدار راوڅرخي، د خپل ستوري له قطبونو تیریږي. د فضایی علومو پوهانو د لومړي ځل لپاره د دې منظومې د منځنۍ سیارې د مدار نقشه اخیستې او ورته څرګنده شوې چې دا سیاره په دې منظومه کې د دوو نورو سیارو په شان د قطبي مدار د تعقیبولو پر ځای د خپل ستوري د استوا شاوخوا راڅرخي. ستور پیژند وایي تر اوسه پورې داسې شی نه و لیدلی او لکه چې یو مرموز او ناپیژندل شوی ځواک د دې سبب شوی وي چې دا تفاوت په دې منظومه کې ولیدل شي. د سویس د جنیوا پوهنتون وینس بوریر چې د دې څېړنې د ټیم مشري په غاړه لري وایي دا په رښتیا حیرانوونکې وه. زموږ له خپل شمسي نظام سره یې خورا ډېر توپیر دی، خو له بده مرغه ډېر احتمال داده چې په دغو سیارو کې د ژوند امکان نه وي. دوی همداراز وایي که په تلسکوپ کې د دغو سیارو مسیر ته وګوري در ښکاره به شي چې هغه په آسمان کې په عمودي ډول حرکت کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه مه هېروئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
څه باندې 200,000 افغان ښوونکو له روان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورنیو او بهرنیو مراجعو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. له افغانستانه د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې راپارولې دي. داسې مهال دا اندېښنې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونه افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده. په یوه ترافیکي پیښه کې د یوې افغان ماشومې لمړ کېدو وروسته د اروپا د بشري حقونو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2012 کال په نومبر میاشت کې 6 کلنه افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي اغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هېواد کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هېواد د اوکراین په پوله کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري. د رواني میاشتې پر 8 نیټه هم نوموړي خبرداری ورکړی و چې روسیه ممکن د 2014 کال په شان بیا د اوکراین د ځمکني بشپړتیا سرغړونه وکړي. یوه چکی ماډاله چې په 2019 کال کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په پاکستان کې په 8 کاله بند محکومه شوې وه، وروسته له دې چې روانه میاشتې برات ترلاسه کړ خوشې سوه. او د پولنډ چارواکي پر بیلاروس تور پورې کوي چې پناه غوښتونکي هڅوي چې له پولې څخه پولنډ ته واوړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس د خبرونه خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی لخلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټوو. نن په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثو شذو پر وضعیت خبرې کوو. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمنه پرورش اوریا خیل چې د افغانستان د شذو سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی مرستیاله ده. اوریا خیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه علیکم. هله تاسو مننه
خیر اوسئ. تاسو د افغانستان د شذو د سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی مرستیاله یاست. آیا دغه اداره اوس هم فعاله ده، کار کوي؟
کابل کې فعلا بند، دفتر مو بند فزیکی شکل یا ډول نه، خو مونږ کارونه آنلاین مخکې ورو او په نیکمرغۍ سره هرات کې مو دفتر خلاص کړل. هلته مو اجازه واخیست، دفتر مو خلاص دی او هلته عملا اوس فعالیت شروع شوی دی. نور درې ولایتو دفتر لرو، متاسفانه دفترونه مو بند دي، خو مونږ هلو ځلې کوو چې دفترونه خلاص کړو او کارونه فعلا آنلاین ډول سره مخکې وړو او دا دوښتنه یادخواهي کوو چې دا هم له خیره خلاص شي، کارونه جریان لري.
تاسو ویل چې په هرات کې مو اجازه ترلاسه کړې ده چې هلته بیرته خپل دفتر پرانیزي. په کابل کې ولې دغه اجازه نه ده درکول سوې؟ یعنی تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې ولې باید دغه دفتر لا بند پاتې وي؟
هماغه یو ځواب دی چې دوی تر اوسه تصمیم نه دی اخیستی چې ښځه باید څه رقم کار وکړي، د ښځو دفترونه باید څه رقم فعال اوسي. د حجاب موضوع مطرح ده چې د خپله یو تعریف ورته لري، او د ښځو تګ راتګ موضوع ده چې هغې باندې هم د خپل نظر لري. نو اصل موضوع هم دا ده. بل ورسره فکر کوم چې لږ څه د د آگاهی او د ذهنیت خبره ده چې دوی تر اوسه فکر کوم نه پوهیږي چې د افغانستان د ښځو سوداګرۍ صنایع خونه یو مستقله نهاد ده، دا کم دولتي یا کم نړیوال بنسټ نه دی، دا خپل افغان میرمنې جوړ کړي دي او فقط دولت سره او نړیوال بنسټونو سره د هغې په مرسته ښځو لپاره کار کوي. نو دا ځینې موضوعات دي چې د هغې له امله تر اوسه بند دی.
تاسی خبره یاد کړه چې طالبان فکر کوي چې ښځې باید یو مشخص حجاب ولري او د تګ راتګ د موضوع په اړه باندې ځینې څرګندونه کړې دي. تاسو څه ویل غواړئ چې آیا افغان ښځې مخکې چې کوم حجاب یې کاوه هغه اسلامي حجاب نه و؟ او د افغانستان اکثریت خلک آیا مسلمانان نه دي؟
نه دي، افغانان
په
خصوص بیا ښځې په کابل کې دي که نور ولایت کې دي، هغه ښځو سره چې مونږ کار کول او سوداګري لري اکثریت یا ټوله زه ووایم اسلامي حجاب لري، ځکه کې په سر دي څومره حجاب چې اسلام کې مونږ ته تعریف شوی دی هغه اسلام په اړه دی پوهېږي او هماغه حجاب دی کوي. نو زه فکر کوم که مشکل یا ستونزه به نه وي، خو چونکه یو نوی قانون دی او کوم حجاب چې مونږ ولیدل چې د دې دو ښځې یا هماغه ښځه چې د دې دو د مرستې لپاره راغلی و هغه سره حجاب غواړي چې هغه خو بیخي یعنی فکر نه کوم چې هغه سره حجاب اسلام کې تعریف شوي چې نه سترګې ښکاره شي نه لاسونه نه پښې نه او نه پوه شي چې دغه ښځه دکه سړی دی. نو کوم حجاب چې مونږ او تاسو لرو فکر کوم چې دا بیخي کامل یو اسلامي حجاب ده چې د اسلام په نظر اسلام په اساس مونږ تاسو کوم کالی چې افغانستان کې اغوندو هغې سره نه زمونږ کوم ځای ښکاري او ورسره مونږ تاسو ډېر منظم او ډېر باپرده او باحجاب ګرځو.
یوه ستونزه دا هم شایي د چا ذهن ته راسي چې طالبانو په ښارونو کې ژوند نه دی کړی، دوی له مدرسو څخه راغلي دي، شایي داسې خلک یې نه وي لیدلي چې هغوی عادي ژوند کوي او اوس د دوی مشران پر دغه بیریږي چې هغه طالبان چې پر لارو کوڅو کې ګرځي او ګزمې کوي هغوی ښځې وځوروي، د دغه بیرې څخه دوی محدودیتونه رامنځته کړي وي، دغه یو امکان ستاسو په نظر شته؟
زه فکر کوم چې طالبان که زه وګورم طالبان ماته په درې کټګوري کې ښکاري. یو هغه چې دوحه کې و، چې دوحه کې فکر کوم هر رقم خلک یې لیدلی دي، هر رقم ښځې یې لیدلی دي، اگر چې دوحه یا قطر چې دغه یو اسلامي هیواد ده، خو هلته هم فکر کوم چې د افغان میرمنو حجاب د قطر میرمنو حجاب نه برخه حجاب وي یا حداقل برابر به وي. بل هغه دي چې کېدای شي مدرسو کې اوسي، خو کوم ځای کې چې دی اوسېدل، خو طبعا د خپل هم کورونو کې خپل میندې لري خوندې لري، نو هغه هم یو حجاب لري، هغه کې دي خپل یو کور کې هم یو نظام لري، خو په هر صورت خو هغه هم ښځه لري او کوم ځای کې چې هغه اوسېږي کوم سیمه کې چې هغه ژوند کوي طبعا هلته هم ښځې شته دي. او بل چې اوس طالب شوي دي، اوس دې سره راغلي دي طالب شوي دي چې هغه هر چېرته دی، فکر نه کوم چې د افغانستان یو سیمه داسې وي چې هلته طالب ونه اوسي، چې یعنی پخوان هلته ژوند کول خلک یې نه پوهېده، یو ډېر عادي کس ورته ښکاره کېده، خو اوس راغلي دي طالبان سره یو ځای شوي دي. او هماغه سیمه کې ډېرې ډېرې دي چې خلک ښځې دي کار کوي، بهر کار کوي، خپله کاروبار لري، یا مکتبونو ته ځي یا پانتونو ته ځي. نو دا فکر کوم چې یو مکس دی، یو ګډ د درې رقمو طالب دی. او که هغه که مونږ فکر وکړو چې هغه کسان دي چې مدرسې نه راغلي دي، نو فکر کوم چې د دې دو مشران چې دي هغې ورته لږ څه معلومات ورکړي، یو لږ څه اورینټیشن چې انګلیش کې مونږ ورته وایو، لږ څه ورته اورینټیشن ورکړي چې ښځې دا رقم کې هم دي، چې کار کوي او کار کولو شرایط کې د داسې یو حجاب لري. نو فکر نه کوم چې بیخي اس خزه نه لیدلی او اس دې باندې پوه نه شي چې کوم حجاب چې دی لري نو هغه اسلامي حجاب نه ده او کوم حجاب چې دی ورکوي چې ورته نه سترګې ښکاري نه بل څه. حتی موږ نه پوهېږو چې دا یو ښځه ده که یو سړی، هغه ته حجاب واجب دی، هغه ته حجاب باید دی وکړي. نو فکر نه کولی شي چې دی ښه تاثیر دی باندې ولري، ولې چې دی دنیا دیده دی. یا مشرانې چې موږ ګورو، موږ ته لږ څه هیله پیدا کېږي چې دی کولی شي موږ سره خپل مرسته موږ سره ولري او ښځه ته ورو اجازه ورکړي چې خپل کار وکړي. لږ څه وخت نیسي فکر کوم، او دا موږ کولی شو چې د نورو بنسټونو په خصوص نړیوال بنسټونو چې افغانستان کې شتون لري یا دوباره کار شروع کړی دی، هغه راوړي دلته افغانستان ته پیسې راوړي چې په مختلف سکتورو کې مصرف شي، او یو سکتور اقتصاد یا تجارت یا کاروبار دی چې هغه هم ورته لږ څه دات پوښتنه وکړي.
تاسو د پوهاوی خبره وکړه، څنګه کېدای سي چې طالبان باید په دا خبره باندې پوه سي چې ښځه یو موجود ده، د دې ټولنې برخه ده، د ښځې حضور په هر برخه کې د ژوند حتمی او ضروری دی، او د ښځو د فعالیت پرته افغانستان پرمختګ نسی کولای.
زه فکر کوم که دی واقعا طالب دی او د اسلام په اړه معلومات لري او مدرسو کې دی درس ویلی دی، قرآن تر ترجمه سره او تفسیر سره ویلی دی، خو دی پوهېږي چې یو ښځه په یو ټولنه کې کوم حقوق لري، او دا هم پوهېږي چې ښځه د یو نسل بقا لپاره څومره مهم ده. دا هم پوهېږي چې یو ښځه چې کله د دې او میرمنې چې کله ناروغي کې خو یو نارینه ډاکټر ته خونه استوي، خو مجبور دي چې باید یو ښځینه ډاکټر وشي چې هغې ته وویلي دي. او یو ښځه چې ډاکټر جوړېږي، خو هغه ضرورت لري چې درس ووایي، ضرورت لري چې پوهنتون ته ولاړ شي، مکتب ته ولاړ شي. او ډېر مهمه ده چې تاسو ویل پوهاوی دی ته باید کېدی شي دی پوه شي، خو ورته متوجه نه شي، او یا ورته دی ته څنګه چې خیال شوی دی چې باید مثلا ښځې بهر لاړ نه شي، درس نه وایي، کارونه کوي، نو هغه برخه یې ډېر دې باندې مثلا ډېر زیات ور باندې تاثیر ولري. یو لاره فکر کوم خپله دا رادیو ده، او دا سیمه ده کېدي چې دی حتما کېدی شي کم طالبان چې هر یو موږ تاسو نه زیات معلومات لري، ټلیفون لري او ټلیفونو کې هم رادیو لري، رادیو د لارې نه باید واري بل ما تاسو ول چې د دې مشران باید دې ته ووایي، ورسره نړیوال بنسټونه دي چې ورسره دې سره باید کار وکړي، دوی ته ځینې برنامې جوړې کړي د رادیو د لارې نه، د تلویزیون نه، یعنی فزیکل مخامخ ورته برنامې جوړې کړي، او ورته ووایي چې موږ چې کله موږ راځو تاسو سره مرسته کوو، تاسو مثلا تاسو دولت لپاره اقتصاد په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د تخنیک په برخه کې تاسو سره راځو مالي مرسته کوو، خو موږ غواړو چې دا کار هم وکړو، تاسو ته دا پوهاوی هم ورکړو. نو ځینې کمپینونه باید وسي، ځینې مشخص برنامه باید وسي، او دا موږ کولی شو چې مثلا د نړیوال بنسټو سره مثلا زمونږ نور اتاقونه دي، نور خونې دي چې زمونږ ورونه مخکې وړي، هغې کولی شو چې مثلا زمونږ د سوداګرۍ مېرمنو پاره ورته ووایي چې مثلا د دومره پانګه چونه کړې ده، دومره کار یې کړی دی، زه ارقام لرم چې که تاسو غواړئ زه تاسو سره شریکوم، د دوی مثلا شمېر دومره دی افغانستان کې، او دا تېر 15 کلو کې دا شمېر رامنځته شوی دی. نو زه فکر کوم چې ځینې ډېر مشخص کمپین نامې باید دوی ته برابر کړي، یو د نړیوال بنسټو له خوا نه وشي، او بل کوم چې داخلي موږ بنسټونه لرو د هغې له لارې نه.
که تاسی ده شدو پا عربانی و چو خبری وکی چه هغوی چه سوداگرانی وی او تجارتون درلودل اوس پا چه حال که دی ده دوی ده تجارتون وزید سر دول دی لکه تاس چه ده کم چه سر پا تماس کی است ده هغوی پا عرب کارتا وست
من طول افغانستان که 2301 رسمی تجارتون داری رسمی پا ده مانا چه ده جواز داری ده کار جواز داری د پیسو په مقابل کې جواز اخیستې دي او مالیه ورکې د دوه اویا زرو نه پورته د کار زمینه برابره کړې ده او تاسو باور وکړئ چې دی کې زه فکر کوم اویا نه پورته فیصدي چې ده د نارینه ده د اتیا میلیون نه پورته پانګه چونه کړې ده او تقریبا ټول برخو کې د کار کوي د لاسي صنایع نه واخلې تر مکتبونو پورې تر کلینیکونو پورې شفاخانې دی لري د قالین په برخه کې کار کوي د زیوراتو په برخه کې کار کوي او ټول ولایاتو کې دي که یو هم دی نو ټول ولایت دي داسې نه دی چې فقط ځینې ولایت کې دي خو اکثریت یې په کابل کې دي تقریبا 50% په کابل کې دي او ډېر هغه برخو کې چې فقط زموږ ورونه کار کوي اوس مېرمنې هم کار کوي نو دا فکر کوم چې یو ښه لاسته راوړنه وه چې موږ نه غواړو چې د اوسنۍ حکومت سره دا د منځه لاړ شي د ټولو همدا یو تشویش وه اوس هم دی ورسره زه تاسو یو شمېر بل هم بیم بیا راځم دې موضوع ته چې فعلا د دې د وضعیت څه رقم دی 450,500 پورته غیر رسمي سوداګری ښځو لخوا نه مخکې وړل کېږي چې غیر رسمي هغه دي چې جواز نه لري خو دې کارو کې کورونو کې کار دی اقتصادي کارونه کوي ځینې تولیدات لري لاسي صنایع لري اکثریت لاسي صنایع لري د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او نور برخه دي چې د کور نه مخکې وړل کېږي او بیا ورسره یا خپل یا ورسره د کورنۍ کوم غړی نارینونه ورسره مرسته کوي چې دا بازار ته ورسي او د دې د فعالیت باید زموږ اوسنی حکومت په نظر کې ونیسي چې په اقتصادي برخه کې یو ډېر مهم ونډه لري دیر یو مهم ونده لوبه ای نو دی باید دیتا متوجه اوستی چه یعنی که دی کارونه کی دیر خلق دی چه افغانستان که بیکار و بیروزگار شویدی اوز چه فیلی حکومت ده اوز خو بیشی زیاد چه بده شمیره نو دی موضوع تا باید دی پامو کی بل دی رسمی تجارتونه یو دیر شمیره بندی یو زینی چې دی هغه خپل دکانونه او کاروبارونه خلاص کړی دي چې خب موضوع دا څه چې مونږ چاوو مونږ اکثرا نه خپل غړو سره اما غوولنې هفته نه چې افغانستان یا کابل تاسو وایم چې طالبان ونیول اما غوولنې هفته نه مونږ دې سره په تماس کې یو خپل آنلاین غونډې نیسو اول خو د ټولو یعنی اکثریت دا ویل چې زمون کاروبار خو فعلا د دار نه نسو بل یو شمېر وی ویل چې زمون دفترونه طالبان نه وو او یو شمېر ویل چې زمون دفتر طالبان نه دی ولی خو مونږ اجازه نه ورکړي چې موږ هغه دفتر ته لاړ شو خو د مختلف سیمو کې دي رو رو ځینې خپل کاروبارونه شروع کړل مختلف سیمو کې مختلف سيناريو ده مختلف وضعیتو ځینې کار شروع کړی دي چې دکان لري خپل تولید لري ورسره فقط خپل نارینه مرسته کوي یا خپل یا نارینه هلته خرڅلاو لري بل خبره دا ده چې هرات کې زموږ دفتر خلاص شو هغې نه مخکې د هرات د ښځو تجارتي مارکیټ او د بادغیس د خزو تجارتي مارکیټ چې دولت ته خونه جوړ شو او موږ ورسره مرسته کول چې مخکې ویسو دوه فعال دي شکر ورسره ارجګو چې دی هغه ټول فعال دي اکثریت یې اوس هم فعال دي او خپل کار کوي کابل او ولایاتو کې نو مونږ هم کوشش کوو دولت سره خبره کوو چې مونږ ته هم اجازه ورکړي، خو لږ وخت نیسي، پروسس په جریان کې دی. ډېرې ښځې دي چې هلته رسمي کاروبار درلود، افغانستان پریښې دي، اروپا یا کاناډا یا امریکا ته تللي دي، کاروبار پریښې دي او نه پوهېږي چې دا څه رقم یا مخکې ویسي یا بند کړي. او ځینې دي چې راغلي دي، کاروبار همداسې خلاص دی، خپل کارمندان لري چې ورته کار کوي. او هغه میرمنې چې افغانستان کې دي، اکثریت خپل کارونه یا کورنه یا هماغه دوکان نه مخکې وړي. مثلا ځینې کلینیکونه دي، شفاخانې دي، هغه خلاص دي. ځینې چې دوکانونه لري او خپل تولید لري، او ما تاسو چې مختلف سیمو کې دي چې طالبان مختلف نظریات لري، هلته خپل کار کوي. نو په دې هیله چې دوی مونږ سره مرسته وکړي، اوسنی دولت او مونږ ته اجازه ورکړي چې مونږ خپل کار کوو او کار وکړو، او دوی نه مطمئن اوسي چې زموږ حجاب اسلامي حجاب دی.
ستاسی ماشونه د کومې خوا څخه تمویل کیږي؟ او بل دغه چې که ستاسې خپله کیسه موږ ته وکړي چې تاسې خپل ژوند څنګه پر مخ وړئ؟
ماشونه خو نشته دي. زموږ ماشونه د حق الزویت ورته وایو چې کوم میرمنې دا کاروبار لري، موږ ورته ځینې چوپلونه یا خدمات ورته وړاندې کوو. زموږ خدمتونه مثلا دا دي چې که د مالي منابعو ته ضرورت لري، موږ ورته هماغه سرچینې برابرو، سرچینې پیدا کوو، دولت سره، بانکو سره، نور بنسټونو سره چې مالی برخه کې مرسته کوي، هغې سره موږ د یو ډېر مشخص او منسجم آدرس د لارې نه ورسره موږ بحثونه لرو، ورته قناعت ورکوو، داد غوښتنه کوو چې د هماغه سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. او ډېر ما تاسو ته وویل چې دغه 15 کالو کې چې دا شمېر، تاسو باور نه کړئ، دا شمېر شروع کې 680 مېرمنې وه 2014 کې، او 2016 اوس پورې دا 2001 یا رسیدلې دي. نو تاسو خپل یې چې څومره پرمختګ شوی دی، او یو ډېر مهم رول چې کوم بنسټ لوبوي، خپله د افغانستان د سوداګرۍ صنایع خونه ده، د ښځو خونه ده، چې دې ورته دا زمینه برابره کړې ده، دولت سره خبره کړې ده، نړیوال بنسټونو ته دا غوښتنه کړې ده چې دې ته زمینه برابر شي، میرمنو ته چې د خپل سوداګري ولري. نو دا یو غټ شمېر زموږ نه غواړو چې دا لاسته راوړنه د لاسه ورکړو. نو زموږ چوپړونه یا خدمتونه دا دي چې موږ د مالي منابعو سرچینو سره وصله او بازارونو سره وصله، او د دې د تولیداتو لپاره بازار موندنه کوو، د دې د مثلا ظرفیت لوړو چې د تجارت په برخه کې، د بازاریابي یا بازارموندنې په برخه کې، د مالی برخه کې، همداسې نور تجارتي برخو کې د دې ظرفیت لوړ شي، او د په ښه ډول کول شي خپل کاروبار مخکې ویسي. نو زموږ د دې خدمتونو په بدل کې د موږ یو حق الزویت ورکوي چې هغه کال کې یو ځل دی، او ورسره ځینې پروژې دي چې موږ کاراو د ښځو لپاره د نړیوال بنسټونو لخوا نه، او هغې د لارې نه موږ خپل معاشونه تمویلوو. ګرچې زموږ د ښځو خونه د نور خونو په مقایسه کې ډېر کوچنی دی، ډېر یو کوچنی ټیم لري، خو ډېر قوي ده. موږ ډېر ښه هیئت مدیره لرو چې زموږ تصمیم گیری کوي. پنځه لس کسان دي کابل کې، او پنځه کسان ولایاتو کې دي، خو اجرایوي هیئت چې دی هغه ډېر کوچنی دی. کابل کې موږ 12 کسانو تقریبا، په ولایاتو کې 2-3 نه زیات نه وو. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دومره کار په دې دومره کوچنی ټیم چې کیږي، نو څومره به دې کار کوي. موږ د ورځې او د شپې ورته کار کوو، رخصتي مو نه لیدل، همدې لپاره چې یو دغه ښځه یو چیرته ورسیږي، د خپل هماغه پانګه چونه چې کړې ده دولت ته چې مالیه ورکوي ورته بیرته یو څه ورسیږي. دولت نه مو غواړو چې دې ته زمینه برابر کړي چې دې لکه نورو هېوادو کې چې دي سوداګریز میرمنو ته فرصتونه برابرېږي. نو زموږ ماشونه د هغې د لاره نه راتله. اوس چې دا عضویتونه نه تمدیدېږي، نو موږ منابع نه لرو، ډېر بنسټونه چې اوس فعلاً کابل کې کار نه کوي هغې سره موږ خپل پروژې مخکې نه شو وړلی. نو فعلاً او بله ستونزه خپله بانکي حساب ده چې هغې باندې یو محدودیت دی. او اکثریت کسان چې بانکي حساب لري او ماشونه ورکې دي ماشونه ورته راغلي دي حساب کې دي ډېر په ګران شکل هغه لاسته راوړي. نو دا ستونزه دي او فعلاً موږ اکثریت بېروزګار شوي دي. مثلا ته خپله کور کې اوسېدل څوک نه لرن چې کار وکړي. نو دا یو ډېر غټ ستونزه ده مکمل کورنۍ باندې یو اغېز لري.
آغلی اوریا خیل ډیر زیات مننه چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي ل خپل ملمنې څخه په مننه بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
وطن کا رازا روزی بخت دے رہا.